دا مشال ریډیو دی او دا مهال په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویاندې فرخنده اسد سلامونه قبول کړي. اوریدونکو، په دې غړې کې به په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنو، د پاکستان سیاسي حالاتو، د بلوچستان ځوان ډاکټرانو د احتجاج او په سند صوبه کې د عدالت لخوا یو هندو استاد ته اورول شوی سزا ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو تر هر څه وړاندې د فرخند اسد نه د دې سات خبرونو ته غوږ شئ.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی، د پاکستان الیکشن کمیشن وای په خیبر پختونخوا کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د مارچ په 13 کېږي. په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 30 کسان مړه شوي دي، او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د روس له بهرنیو چارو وزیر سره د یوکرین پر مسله خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان الیکشن کمیشن وای په خیبر پختونخوا کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د مارچ پر 13 تر سره کیږي. دا په داسې حال کې دا چې انتخاباتي کمیشن مخکې د ټاکنو لپاره د مارچ 18 نیټه اعلان کړی و. په خیبر پختونخوا کې د کمیشن ویان سهیل احمد د فبروري پر 9 مشال ریډیو ته وویل دا پریکړه د سپریم کورټ له امر سره سم کړی ده. د دوی په خبره سپریم کورټ د پېښور های کورټ د ابټ آباد څنګه فیصله معطل کړي، او الیکشن کمیشن د سپریم کورټ ته مختصر فیصلې پرنا کې شیډول تبیا کتنه وکړه او نوې نیټه اعلان کړه. د پاکستان سپریم کورټ د فبروري پر 9 د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو ځنډولو په اړه د پېښور های کورټ د ابټ آباد څنګه فیصله وځنډوله. دا له هغې وروسته ده چې د ابټ آباد په شمول د خیبر پختونخوا د یخو علاقو انتخاباتي کاندیدانو های کورټ ته ویلي وو چې په یخنۍ کې ممکنه ده زیات خلک خپل ووټ وانه چوي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د حکومت له اسټابلیشمنت سره هیڅ قسم اختلافات نشته. فواد چودري پرون په پېښور پریس کلب کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د وزیر اعظم عمران خان له ادارو سره هیڅ مسله نشته، او زیات کړه
آج عمران خان جو ہیں وہ تمام اداروں کو
نن عمران خان په هر ځای کې ټولي ادارې د ځان سره یوځای چلوي. ټولي ادارې د عمران خان په سوچ او فکر پوهیږي، او د حکومت سره ګام په ګام یوځای روان دي.
فواد چودری دا هم ویل چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په پارلمان کې د وزیر اعظم خلاف ته عدم اعتماد تحریک راوړلو هدف په حکومت فشار اچول دي، چې د مسلم لیگ قانون ګوند مشر شهباز شریف او مرستیال مشر مریم نواز ته له هیواد د بهر تلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي ټول اپوزیشن ګوندونه پر دې صلاح شوي دي چې د اوسنی واکمن پاکستان تحریک انصاف ائتلافي حکومت د نسکوراولو لپاره د عدم اعتماد تحریک راوړلو ترڅنګ احتجاجونه او ټولې آئینی لارې استعمال کړی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 3944 مثبت کیسونه رپورټ شوې دي. د کورونا وبا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د فبروري پر 10 د ورکړل شوو شمیرو سره سم په هغه هیواد کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 30 کسان مړه شوي دي، چې ورسره په 2000 کال کې د وبا د پیل راهیسې د مړو شمیر 9000 او 6700 ته رسیدلی دی، او د ټولو مثبتو پېښو شمیر 1400 او 1000 څخه وخت دی. بلخوا د دغه ناروغۍ نه 1400 او نږدې 15000 کسان رغیدلی هم دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر لیسټروس په ماسکو کې د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره نن د فبروري پر 10 لیدلی. د دغه ملاقات مقصد له یوکرین سره نږدې د روسي عسکرو د ځای پر ځای کېدو وروسته د راپورته شوي کړکیچ کمول دي، چې پاړې غربي هیوادونه داسې فکر کوي چې دغه د روس لخوا ممکنه حمله ته لار جوړوي. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن د وارسا او برسلس په سفر دی، او هلته د پولنډي ولسمشر اندری دودا او د نیټو مشر یانس ټولټنبرګ سره ویني، او د جرمني چانسلر اولاف شولز په برلین کې د بالټیک هیوادونو له مشرانو سره ویني. لکه څنګه چې اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د دغه شخړې د کمولو لپاره لارې چارې ولټوي، بلخوا ماسکو او مینسک د لسو ورځو لپاره ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي، او داسې اټکل کیږي سنا 10000 روسي عسکر به بیلاروس ته لاړ شي، چې له وجې د دوی پر یوکرین په برید کې د استعمالېدو ویره هم پیدا شوې ده. او بل خبر دا چې د وم پاکستان کرکټ سوپر لیگ سم میچ نن د پېښور زلمی او ملتان سلطان سترمنز دی. ټاکل شوی میچ په لاهور قذافی سټیډیم کې په ځایي وخت ماښام 9:30 پیلېږي. د سلور دیر شو شل اوریزه میچونو دا سیریز چې په 20 جنوري پیل شوی او فائنل لوبه به په 20 فبروري وي، په کې تر دې دمه ملتان سلطان په لومړي، اسلام آباد یونائیټډ په دویم، لاهور کلندرز په دریم، کوټه ګلیډیټرز په سلورم، پېښور زلمی په پنځم او کراچی کینګز په شپږم نمبر دی. دا خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو دروانې غړې تر پای کرا سره وای، نو د دې ترڅنګ د زن نور ریپورتونو تفصیل به واوري. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي په خیبر پختونخوا کې بعد بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو د مارچ پر 1 کیږي.
الیکشن کمیشن د سپریم کورٹ اف پاکستان د مختصر فیصله پر وړاندې نظر ثانی شو د انتخابي شیډول اعلان وکړ. د انتخابات د 27 مارچ په ځای باندې 31 مارچ باندې کیږي.
د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزیر فواد چودھری وایي د حکومت او فوزی اسټابلیشمنت ترمنځ د اختلافات او راپورونه بے بنیاد دي. په اسلام آباد کې د پروګرسیو سټوډنټس اتحادیه په پونتونونو کې په یونین سازۍ د بندیز پر ضد پرون مظاهره وکړه.
کما چې 9 فروری باندې یو ډیکټیټر جنرل ضیاءالحق پابندی لګولې او طلبا سیاست باندې دا هغه یونین په پابندۍ خلاف موږ نن راوتی چې دا پابندی فل فور ختم مکلی شي.
د ټانګ د جنډولي سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان فوج لخوا د بیټنی قبیلې نیول شوی 12 کسان دي خوشی کړل شي.
تقریباً چا پاتم ہے کیجیے، چاہ اسپاٹ میں ہست کیجیے، چاہ وہ میں ہست کیجیے، چدا ایف سی والا اوڑی بھی کورونا نہ او سفر ایک عدالت کرنے کی پیش کری اور نے ایک اور والا سر آگے تھا سر.
او د پاکستان په سند صوبه کې یو عدالت د اسلام پیغمبر ته د سپکاوی په تور یو هندو استاد ته د عمر بند او 50,000 روپۍ جرمانی سزا اورولو ترڅنګ په خبرونه کې ځنې نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. تازو د دې اخري خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان الیکشن کمیشن وای په خیبر پختونخوا کې بعد بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو د مارچ پر 1 کیږي. د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا ویان سویل احمد پرون مشال ویډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د 9 فروری د پریکړې پرنا کې دوی د انتخاباتو نوې مهالویش اعلان کړ. سپریم کورټ پرون د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو د دویم پړاو د ځنډولو پریکړه معطل کړې وه. د پېښور های کورټ ایبټاباد جرګګۍ د فروری په لومړۍ نیټه په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو ځنډولې وو. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر ریپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته وویل چې د سپریم کورټ د 9 فروری پریکړه پرانا کې الیکشن کمیشن د صوبې په 18 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو نوې نیټه اعلان کړه او د 20 مارچ پر ځای به اوس دغه ټاکنې په 1 مارچ کولی شي. او نن یعنی د فروری 10 نه د امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه هم ریټرننګ افسرانو جاری کول پیل کړی دي.
آنریبل سپریم کورټ د پېښور های کورټ ابتباد بنچ والا فیصله سسپینڈ کړه او الیکشن کمیشن د سپریم کورٹ اف پاکستان د مختصر فیصله پر وړاندې نظر ثانی شد د انتخابی شیډول اعلان وکړ. د اعلان مطابق سبا کې خیری به پبلک نوټس ریٹرننگ افسران جاری کی او دا انتخابات چې دی اوس به دا 27 مارچ په ځای باندې 31 مارچ باندې کیږي.
د پېښور های کورټ ایبټ آباد بنچ د فروری په 19 نیټه په خپل حکم کې د صوبې 50 ضلعو کې د وره ورېدو له وجې انتخابات ځنډولي وو. های کورټ خپل دغه پریکړه کې دا هدایت د درخواستونو د اورېدو په مهال جاری کړی وو چې پکې ویل شوی وو چې د مارچ میاشت کې به د صوبې مختلف ضلع د سخت وره له وجې بند شي، چې د هغې وروسته به ووٹ اچون کی د سخت یخنه او په سړکونو او لارو کوسو د وره لوجی پولینګ سټیشنونو ته رسیدل ورته ګران وی. ورستو الیکشن کمیشن د های کورټ دغه پریکړه خلاف سپریم کورټ ته رجوع کړی و. د سپریم کورټ جسټس اعزاز الحسن په مشوره کې د اسلام آباد دوه کسیزه بنچ پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د پېښور های کورټ د حکم پر ضد درخواست اوریدنې پر مهال دا پریکړه اعلان کړه او د های کورټ دغه فیصله معطل کړه. وکیل محمد اشفاق خان چې د سواد قبل تحصیل نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مسول امیدوار هم دی و چې درخواست یوازې 15 ضلعو لپاره شوی وو او های کورټ ټول صوبه کې ټاکنې ځنډولې وي او دغه پریکړه کې قانوني کمزوري هم ښکاري. نو باید پېښور های کورټ الیکشن کمیشن اورېدو بغیر پریکړه په توندې کې نه وکړي.
د بټ آباد بنډ په فیصله کې چې دین الیکشن کمیشن اورېدې شوی هم نه دی یو دا خبره شو. بل دا چې کم ځایونه کې دی د 15 اضلاعو باره کې درخواست ورکړی نو په هر یو ضلع کې یو یا دوه نن کونسل چې دین هغې کې به شاید واوره پرته وي. نو په دې فیصله کې فیکچوال او لیګل ډیفیکټس دواړه نشته. زمونږ تیاری چې دین هغه سټارټ نو که په 27 مارچ کې هم وته تیار یو که نن کې هم وته تیار یو او که په مئی کې هم وته تیار یو او که فرض کړه دای مؤخر کو نو غالبا چې د ملک حالات دسی دي نو کېدای شي چې دا الیکشن بیا هم نشي.
په 9 فروری اورېدنه کې د الیکشن کمیشن وکیل سپریم کورټ ته ویلو چې پېښور های کورټ د الیکشن کمیشن دلایل اورېدو نه بغیر انتخابات ځنډولې دي. د پېښور های کورټ د حکم معطل کول وروسته سپریم کورټ د مقدمې اورېدنه تر 14 فروری پورې وځنډوله. یاد دی وی چې خیبر پښتونخوا په باقی پاتې 13 ضلعو کې د بلدیتی انتخاباتو دویم پړاو د جنوري په وروستۍ اونۍ کې ترسره کېدل. ولې دا د الیکشن کمیشن لخوا د تیر کال د سپتمبر په 1 نیټه د ځایي قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړو لخوا درج شوي غوښتنو باندې یو حکم د لارې په 20 مارچ اعلان شول. د پام وړ ده چې د بلدیاتي ټاکنو لومړۍ مرحله د صوبې په 19 ضلعو کې د تیر کال د دسمبر په 19 ترسره شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وایي د حکومت او فوزی اسټابلیشمنت ترمنځ د اختلافاتو راپورونه بې بنیاده دي. فواد چودري پرون په پیښور کې رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې له هیواده د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف او مرستیال مشر مریم نواز د ویستلو لپاره په پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو خبرې کیږي چې دا شان په حکومت فشار واچولی شي. بلاول بټو زرداری بیا تیر ورځ په ملتان کې د خپل ګوند د کارکونانو ایوی غونډې ته په وینا کې یو وار بیا ویلی دی چې ټول اپوزیشن ګوندونه پر دې سلا دي چې د واکمن تحریک انصاف ائتلافي حکومت د نسکورولو لپاره د عدم اعتماد د تحریک ترڅنګ احتجاجونه او ټولې آئینی لارې وکاروي. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم هم اعلان کړی چې د مارچ پر 3 بعد د حکومت ړنګولو لپاره اسلام آباد ته لاریون پیلوي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
په پېښور پریس کلب کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په دې وروستیو کې د حکومت په ضد د اعلان شویو مارچونو، د حکومت په ضد په پارلمان کې د عدم اعتماد راوړلو او د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ د اختلافاتو د ګنګوسو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د حکومت او ادارو ترمنځ دا مهال هیڅ تناو نشته.
آج عمران خان جو ہیں وہ تمام اداروں کو
نن عمران خان په هر ځای کې ټولي ادارې د ځان سره یوځای چلوي. چری مونږ د ټکراو سیاست نه دی کړی. ټولي ادارې د عمران خان په سوچ او فکر پوهیږي او د حکومت سره ګام په ګام یوځای روان دي. د عدم اعتماد بل هیڅ مقصد نه دی سیوا د دینه چې شهباز شریف او مریم د هیواد نه بهر د تلو اجازه ترلاسه کړي. د اطلاعاتو او پاکی وزیر فواد چودري په پېښور پریس کلب کې د پروري په 9 نیټه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د حزب اختلاف لخوا د موجوده حکومت د ناکامۍ بیانیه رد کړه او هغه وویل چې د عمران خان په مشرۍ د هغوی حکومت هیواد د پرمختګ، اقتصادي خوشحالۍ او باثباتۍ په لور روان کړی دی او هغه وویل چې په هیواد کې د دوی د اصلاحاتو د پالیسیانو د پوره عملي کولو لپاره دوی هڅه کوي چې د 15 کلونو د یوې بلې مودې لپاره هم په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. فواد چودري دا سرګندونې په داسې محل کړي دي چې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د پروري په ومه نیټه یو مهم ملاقات کې د پارلیمان د لارې د موجوده حکومت په رانسکورولو خبري اترې کړې وې. هم دغه خبرو اترو ته په اشاره د پروري په نهمه نیټه په ملتان کې بلاول بوټو د خپل ګوند د کارکونانو غونډې ته په وینا کې وویل،
همارا مارچ شروع هونے سے پہلے
زمونږ د لاریون شروع کولو نه وړاندې زمونږ ځینې ملګرو چې د ادم اعتماد خبره یې پخوا نه منله اوس یې منی، او وړاندې به نور ملګري راسره هم دا ومني. لاریون به هم کوو او د ادم اعتماد او د عمران خان د لري کولو کمپین به هم چلوو.
ادم اعتماد کے حق میں مهم چلائیں گے، عمران کو ہٹانے کے لیے ہم مهم چلائیں گے.
په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو د پوه محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې آیا د حزب اختلاف ټول ګوندونه به د حکومت په ضد په رایوځي کېدلو او د ممکنه عدم اعتماد په تحریک کې بریا ترلاسه کړي او کنه. نو په جواب کې هغه وویل،
ګوره تر اوسه پورې چې اپوزیشن کوم هم تر اوسه پورې داسې کارونه کړي دي، نو د هغې څه نتیجه نه وه راوتې، ځکه چې هغوی به په منځ کې یا خپلو کې تقسیم شو یا به هغوی هغه خبرې نه واورېده. نو دې دپاره د هغوی راغونډېدل یو غټه خبره خو ده. نو زما خپل خیال دا دی چې کېدای شي چې دا کوششونه هم داسې ډېر زیات کامیابه نه شي، ځکه چې ښکاري خو داسې ویلې کېږي دا چې عمران خان او د هغه قوتونو په پاکستان کې تعلقات خراب دي. خو موږ چې تر اوسه پورې څومره هم موفس کتلي دي، نو د عمران خان نه بغیر یا خو بل آپشن نشته چا سره، او یا عمران خان او د دې د تعلقات چې کم دي نو دا اغي ختمول نه شي.
بل خواته پاکستان جمهوری تحریک د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور لانګ مارچ اعلان کړی دی، خو د دغې نه وړاندې په عمران خان د عدم اعتماد لپاره د حزب اختلاف مشر شهباز شریف خپلې هلې ځلې توندې کړې دي، او د بلاول سره د ملاقات نه پس هغه د حکومت د ځینو متحدانو سره هم ملاقاتونه او خبرې اترې کړې دي. په عین حال کې بیا د پی ډی ایم ځینو سرچینو د پروري په نهمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په لندن کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې په روان سیاسي صورتحال خبرې اترې کړې دي، او په دغه اړه د نور مشاورت لپاره د پروري په یولسمه نیټه د پی ډی ایم د سربراهانو یوه مهمه غونډه رابللې شوې ده. خو بیا د پروري په نهمه نیټه د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې ویلي دي چې حزب اختلاف د عمران خان په ضد د عدم اعتماد لپاره په قومي اسمبلۍ کې ساده عددي اکثریت نشي ترلاسه کولی، او نه به حزب اختلاف د لاریونونو د لارې موجوده حکومت رانسکورولو کې بریا ترلاسه کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د مشال ویډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو تر ماخام شپږو بجو پورې نیغ په نیغه اوري. زو د یو بل ریپورت طرف ته، د قبایلي ضلعو زده کوونکي وایي د دې باوجود چې د هغوی سیمې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوي دي، خو هیڅ قسمه سهولت نه دی ورکړل شوی. الفاټا سټوډنټ ارګنایزیشن غړو نن پېښور پریس کلب کې غونډه درلوده چې پکې یې غوښتنه وکړه چې د تعلیم، صحت، روزګار او ترقۍ مواقع دې ورکړل شي. د څو تنو غږونه یې موږ ته د مشال ویډیو خبریال غلام غوس را لېږلې دي.
جی زمانو محمد اکبر دے دا آل قبائل سٹوڈنٹ ارگنائزیشن مرکزی صدر یما. زمنگ دو درے غٹ مطالبات دا دی چی زمنگ پا علاقو کی ٹوریزم دے پروموٹ کرے شی، چی کم دا غلط مخ دنیا تا خودل شوے دے، ترہگر مخ خودل شوے دے، چی دا غا ختم کرے شی. زمنگ علاقے کوئی آمن راغلے دے چی پکار دا دا وسوط دا لری لرینا دا سیلگرائی دا پارا خلق رازی. بل دا دے چی سکالرشپس ور کرے شی، انٹرنشپس. زمنگ دیر بے روزگار زوانان دی، منگ وایو چی آغو تا دی پخپل فیلڈ کے هغه ته انٹرنشپس پرووائڈ کړل شي، روزگار د پاره دی او ته گرانټس ورکړل شي.
زمانو محمد عرفان افریدی، آل قبائل سټوډنټ ارګنایزیشن خیبر پختونخوا ایگزیکټیو ممبر یم. زر تازه سټوډنټ خبره، د سټوډنټ د پاره چې کم دي هیڅ سم کارونه نه دي شوی. کا یونیورسيټي جوړه شوی د فاټا یونیورسيټي، هغه په کوهارد کې ده، په فاټا کې نشته دي. داسې چې کم دي مختلف د کال لارې لري زینو ناراضي، په خبر کې سبق حاصل نه، هغه به هاستل نه سین.
زمانو طارق ورغزیدی د اکسو انفارمیشن سیکرٹری یم فاٹا مرجر چې کله شوه دی هغه نه بعد د میډیا زمو مطالبات کی ودام دي چې فاٹا د میډیا اکسسبیلیټی بحال کړی شي ځکه چې زمونږ یو ډیر داغدار چهره خلکو ته خود لشي وي چې دا دهشتګردی دا جنگجو خلک دي نو میډیا په ذریعہ سره دا خبره خوره شي وي نو موږ میډیا ډیمانډ دا کوو چې د حکومت نه چې د اکسسبیلیټی د فاٹا ته بحال کړی شي چې زمونږ مثبت چهره خلکو ته وخه چې نه دا مینانا خلق دی امن پسند خلق دی او دا تعلیم سره مینا کوي دا ژوند سره مینا کوي
نصیر مینوم دی دال کبال سټوډنټ یونین بلډ سیکرټری ما زمونږ په فاټا کې کم دی بنیادی سہولتونه روډ چې کم دی بالکل 0% نه هونی کې برابر سکول چې کم دی نشته دی یونیورسيټي نشته په ټول فاټا کې داسې هسپتال نشته چې ځکه یو دا ګوردیوی یا دا پینډک سپریشن وکم دنه علاوه چې کم دی زمونږ ډی سی ګان خیبر او رگزی دا په نورو ضلعو کې یا فیسونه دي او د نورو ضلعو نه زمونږ ضلع کنټرول کوي نو زمو وزیر اعلی نه وزیر اعظم نه دا مطالبه ده چې زمونږ افیس ته خپل ضلع راوړي
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ویڈیو نہ ساتا خبرونی او رئی زود یوبل رپورٹ طرف تا پرون په اسلام آباد کې پروګرسیو سټوډنټ یا ترقی پسند زده کوونکو اتحادیه په پونتونونو کې په یونین سازۍ د بندیز خلاف مظاهره وکړه چې پکې د اسلام آباد او پینډۍ بیلابیلو پونتونونو ګڼ شمېر زده کوونکو ګډون وکړ. د زده کوونکو وینا وه تر څه وخته چې په پاکستان کې د زده کوونکو اتحادیه یا یونین نه وي بحال شوې نو تر هغه وخته به د زده کوونکو ستونزې پر ځای پاتې وي. په پاکستان کې د زده کوونکو پر اتحادیو په 1944 زیږیز کال کې د هغه وخت فوزي واکمن جنرال ضیاءالحق بندیز لګولی و. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو دا بندیز په 1991 زیږیز کال کې لری کړی و خو سپریم کورټ د 1992 زیږیز کال د جولای پر لومړۍ نیټه بیرته لګولی و. خو د 1993 زیږیز کال د مارچ پر 10مه د زده کوونکو د سازمانونو بیرته بحالولو امر کړی و خو له هغې راهسې د عدالت دا امر نه دی عملي شوی. نور تفصیل د ګوهر مسید په رپورټ کې چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه او نارې د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن د زده کوونکو دي چا چې د فروری په نامه نیټه باندې د پریس کلب اسلام آباد مخ کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. په احتجاجي مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ د بیلابیلو پوهنتون او د کالجونو او سکولونو نرینه او زنانه زده کوونکو ګډون وکړلو. په دې غونډه کې ګډون کوونکي دا ویل چې د جنرال ضیاءالحق په دور کې په سټوډنټ یونین باندې کما پابندی لګولې شوې ده هغه د زر تر زره ختم شي. په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته وویل چې سټوډنټ یونین جوړونه زمونږه آئینی حق دی او د دغه یونین په بنیاد باندې مونږ د خپل معاشره یو ښه بنیاد کېښدولې شو. د وویل
نوم می عباس دی، پروګرسیو سټوډنټ فیډریشن راولپنډۍ اسلام آباد سره تعلق ساتم. کما چې 9 فروری باندې یو ډیکټیټر جنرل ضیاءالحق پابندی لگولی ہو بس طلبا سیاست باندھے په یونینز باندې دا هغه یونین په پابندۍ خلاف موږ نن راوتیو چې دا پابندۍ د فل فور ختم مکلی شي ځکه چې کم سیاست به په گراس روټ لیول کې د یونیورسټو کې او د میډل کلاس او لوور میډل کلاس لکان جن کو دی په سیاسي تربيت کې دو او بیا راتله د موږ لیډران به جوړې دو هغه لاري بندې شوې دي. سیاست د الیټ تب کې سیاست پاتې شوې دي. باقي زموږ زمونی مطالبه فیسونه کې چې کم اضافه شوي دا ریسنت لیډر ذات فی هاي کراغله دا هغه خلاف دین علاوه چې یونیورسټو کې هراسمنت کیږي دا هغه هراسمنت د ختمېدو لپاره چې کوم کمیټې جوړې کیږي چې جنکو شامل دي چې کوم سټوډنټ سي دا زموږ مطالبه دي.
د یادونه ور دی چې په پاکستان کې په سټوډنټ یونین باندې د جنرال ضیاءالحق په حکمرانۍ کې په کال 1944 او د فروری په نامه نیټه باندې پابندي لګولې شوې وه. په هغې نه پس په کال 1990 کې د میاں نواز شریف په حکومت کې هم په پوهنتونونو کې په سټوډنټ یونین باندې پابندي برقراره وساتله شوه. په کال 2008 کې په سټوډنټ یونین باندې د پابندۍ ختمولو خبره روانه شوا خو په عمل و نشولو. د سټوډنټ یونین بندیزونو په اړه باندې د عوامي نېشنل پارټۍ ویاند زاهد خان وایي چې جرنل ضیاءالحق خو په خپل دور کې په سټوډنټ یونین باندې پابندي ولګوله خو د بد مرغه په هغې نه پس تر اوسه پورې په سټوډنټ یونین باندې لګولې شوې پابندي ختم نه کړله شوه. په دې اړه زاهد خان مشال ریډیو ته وویل
یونینز په یونین کې پالیټکس هم کېدل او پاکی په هم کېدل پاکی په کلاسونه هم کېدل هغه د ملک د هر یو حالاتونو او د هر مشکلاتونو هغه خبرې ده.
یاد د ویچې پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن د فروری په 9 نیټه باندې هر کال د هیواد په بیلابیل خارونو کې د غورز لمانځي چې مطالبه یې د غوي چې په سټوډنټ باندې لګیدلې شوې پابندي دا زر تر زره ختم شي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 4,500، او 1,380 کیلو هرتز.
مشال ریډیو اوري. د بلوچستان حکومت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غوښتنې منلې دي او وایي چې پر دې به زر تر زره عمل کوي، خو ځوان ډاکټران بیا وایي چې تر هغه وخته به خپل احتجاج جاري ساتي تر څو چې د حکومت لخوا یې په غوښتنو عملي ګامونه نه وي پورته کړی شوي. دا پریکړه تیر ماښام په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په یوه غونډه کې شوې ده. په بلوچستان کې ځوان ډاکټران د تیرو څلورو میاشتو راهیسې په هړتال دي او دوی د کوټې په سرکاري هسپتالونو کې او پی ډیز او اپریشن تھیټرې بندې ساتلي او غوښتنه کوي چې په سرکاري روغتونونو کې د حکومت د دوایانو ترڅنګ نورې بنیادی اسانتیاوې برابرې کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې.
د ځوان ډاکټرانو او حکومت ترمنځ د خبرو وروسته تیر شپه وای وی ګډي خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د روغتیا صوبایي وزیر سید احسان شاه ویلي دي چې حکومت او ځوان ډاکټرانو خبرې په کامیابۍ سره وسر ته رسیدلې دي. په دې کې ځوان ډاکټرانو ښه کردار ادا کړی دي چې لامل یې اوس په سرکاري هسپتالو کې به لیبارټري، ایکس رې او نورې څانګې 24 ساعته خلاصې وي. دغه ډول به حکومت د ډاکټرانو لپاره نورې 1500 سامیانې پیدا کوي. د دې ترڅنګ به د کوټ پن انسکم سړک د ډاکټرانو لپاره نوي کورونه جوړیږي. دغه ډول به د صوبې و ټولو سرکاري اسپتالو ته مشینري هم ورکول کیږي.
جو لوگو مې کام تاثر تا کې یې اپنی
د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر سید احسان شاه وایي چې په خلکو کې یو تاثر دا هم وو چې ځوان ډاکټرانو د خپلو تنخواو د زیاتوالي لپاره دغه ډول اړتال کړی دی. نن ځوان ډاکټرانو دا ثابت کړه چې داسې هیڅ خبره نشته. د اول چې زه د وایډیه مشکور یم چې هغه ټوله مراد پریشي او د یوې پیسې د زیاتولو خبره هم نه ده کړې او د دغه ډول ټولو مطالباتو څخه دوی لاس په شا سو او دا ټول شیانې په صوبه کې د روغتیا د نظام د بهتری لپاره کړې دي. صوبایي وزیر زیاته کړه چې و نورو ادارو ته هم په کار دی چې هغه د ډاکټرانو پر نقش قدم باندې ولاړ سي او د صوبې د ترقی او خوشحالۍ لپاره خپل کردار ادا کړي. پر دې مهال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صدر ډاکټر افیز مندوخیل وویل چې دوی به خپل احتجاج تر هغه وخته پورې نه ختموي چې تر څو د حکومت لخوا د دوی پر غوښتنو عملي ګامونه نه وي پورته شوي. لیکن دوی به د ولس د مشکلاتو په خاطر اوس د کوټ په سیول هسپتال کې و خپل احتجاجي کیمپ ته څیرمه ناروغان ګوري. ڈاکٹر حفیظ مندو خیل وائی چموج ام دا اولس سخیو کموج ڈاکٹرانو نو خپلوان می مریضان دی او چی دا اولس پا گردو نور خپلوان دلتا اسپتالو تا راجی او دلتا اسانتی وی نوی نو موج تا دیر افسوس راجی چی ولی پا اسپتالو کی دا خلگو خدمت نو سکو ولی. بلی خوات دا جوان ڈاکٹرانو لخوات تیر ورس هم پا کوتکی یو احتجاجی ریلی را وطلی او دوی دا سرکاری اسپتالو دا پرایویت کولو خبر رد کرد. پا دیارا ڈاکٹر اسمت اللہ و مشال ریڈو تا صدا
اول ڈیمانڈ سے اسپتالوں نے پرائیویٹائزیشن خاتم از نہ پریش دایو دویم پٹول اسپتالوں کی خصوصا دے صوبے د کوٹی سٹی کی سلور اسپتالوں نے دی شیخ زاید اسپتال، بے نظیر اسپتال، مفتی محمود اسپتال، سیول اسپتال اور بی ایم سی کی مس 24 گھنٹے ایم آر آئی مشین 24 گھنٹے گواڑو سٹی گواڑو ایم آر آئی گواڑو سٹی اسکین 24 گھنٹے گواڑو ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ 24 گھنٹے کیت لیب 24 گھنٹے واڑو داجمس غټی غشتن دی
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان ځوان ډاکټران د تیرو څلور میاشتو راهیسې پر اړتال دي او دوی د کوچ په ګډون د صوبې په نورو سرکاري اسپتالو کې او پی ډیز او اپریشن تھیټرز بند ساتلې دي
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپین چبین کاله دلالای
دلالای دلالای مشال رادیو اوري په پیښور کې دوه مخام 15 بجې شوې دي فرخنده اسد بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي
د پاکستان الیکشن کمیشن وای په خیبر پختونخوا کې بعد د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د مارچ پر 1 تر سره کیږي دا په داسې حال کې دا چې انتخاباتي کمیشن مخکې د ټاکنو لپاره د مارچ 20 نیټه اعلان کړی و په خیبر پختونخوا کې د کمیشن ویان سهیل احمد د فبروري په 9 مشال ریډیو ته ویل دا پریکړه یې د سپریم کورټ له امر سره سم کړی د دوی په خبره سپریم کورټ د پیښور های کورټ د ایبټ آباد څنګ فیصله معطل کړی او الیکشن کمیشن د سپریم کورټ د مختصر فیصلې په رڼا کې شیڈول تا یو زل بیا کتنه وکړه او نوی نیټه اعلان کړه د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری وایي د حکومت هی له اسټابلیشمنت سره هیڅ قسمه اختلافات نشته فواد چودھری پرون په پیښور پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان له ادارو سره هیڅ مسله نه لري دا په داسې حال کې ده چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي ټول اپوزیشن ګوندونه پر دې سلا شوي دي چې د اوسني واکمن پاکستان تحریک انصاف ائتلافي حکومت د نسکورولو لپاره د عدم اعتماد تحریک راوړلو ترڅنګ احتجاجونه او ټولې آئینی لارې استعمالوي په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 3944 مثبت کیسونه رپورټ شوې دي د کورونا وبا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د فبروري په 10 د ورکل شوو شمیرو سره سم په هغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 30 کسان مړه شوي دي د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر لیسټروس په ماسکو کې د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره نن د فبروري په 10 لیدلې د دغه ملاقات مقصد له یوکرين سره نږدې د روسي عسکرو د ځای پر ځای کېدو وروسته د راپور ته شوی کړکیچ کمول دي چې په اړه غربي هوادونو داسې فکر کوي چې دغه د روس لخوا ممکنه حمله ته لار جوړوي او د وم پاکستان کرکټ سوپر لیگ 14 میچ نن د پیښور زلمی او ملتان سلطان سترمنس دی ټاکل شوی چې میچ په لاهور قذافی میدان کې په ځایي وخت ماخام 9 بجې پیلېږي
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل اوریدونکو زو د پاتې ریپورټونو طرف ته د ترکیه د بارنو چارو وزیر په افغانستان کې د څو تنو فعال خزو پر بې درکه کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده د ترکیه د بارنو چارو وزیر د طالبانو د حکومت له بارنو چارو سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خوخی ښکاره کړه چې د طالبانو حکومت یو شمیر پوهنتونونه پرانیستي دي تفصیل د اسمت ساروان نه
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبري وکړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وای چاوش اوغلو له متقی سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د ځینو افغان فعالو شزو پر بې درکه کېدو ژوره اندېښنه لري د همداراس د افغان جنو تعلیم مهم وباله ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې ټلیفوني خبرو کې د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیه د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویاند حافظ ضیا احمد د شاغلی او متقی او اوغلو د تلیفوني خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیه په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استولې ده د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمنه چې په کورونا اخته شوې دي د صحت پوښتنه وکړه د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګ په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده یې وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیه هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي
ښاغلی ضیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 1700 تنه نور مرسته هم ولیشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې چلا د ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د پاکستان په سند صوبه کې یو عدالت د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور یو هندو استاد ته د عمر بند او 50,000 روپۍ جرمانی سزا اورولې ده. خو د تورن کس خپلوان یا تورونه ردوي او وایي چې دغه پریکړه به په سند های کورټ کې چیلنجوي. دا په دې وروستیو کې په سند کې د خپل ډول لومړی قضیه ده چې پکې یو هندو استاد ته د مذهب د سپکاوي په تور سزا اورول شوې ده. نور تفصیل د نیازلی په رپورت کې.
د پرورۍ په اتمه د سند صوبې په ګوټکی سیمه کې اډیشنل سیشن جج د پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په تور یو هندو استاد ته د عمر قید او 50,000 روپۍ د جرمانې سزا اورولې ده. عدالت په خپله پریکړه کې لیکلي چې استغاثیه د تورن نوتن لال په ضد د تورونو ثابتولو کې بریالي شوی او هم له دې له امله نوتن لال ته د عمر قید او 50,000 روپو د جرمانې سزا اورولې شوې ده او دا سزا به د نوتن لال د نیولو کې دو لروز څخه پیل شي. په پاکستان کې د هندوانو د کونسل مشر او د قامی سملی غړی رمیش کومار د فروری په 9 مشال لیډیو ته وویل چې په قضیه کې د انصاف ټولې غوښتنې نه دي پوره شوي او دا پریکړه د فشار لاندې ورکړې شوې ده. دوی به دا پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کوي. دی وایي مخکې له دې چې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج شي باید د پولیسو د ایس پی سطح افسر د دې پلټنې وکړي، ځکه چې د مقدمې د درج کېدو وروسته هم په عدالتونو ډیر فشار وي او دا هغه څه دي چې د نوتن لال په قضیه کې هم شوي دي. او زه دا قضیه له نږدې څارم او موږ به دا پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کوو او هیله لرو چې انصاف به وشي. د سن په ګوټکی سیمه کې د 2019 کال د ستمبر په 14 دغه مقدمه د مدعي عبدالعزیز خان په پولیس سټیشن کې درج کړې وه، چې پکې عبدالعزیز خان ویلی وو چې زوی په پبلک سکول کې زده کړې کوي او زوی ورته ویلی وو چې ښوونځي کې پرنسپل نوتن لال چې کلا ټولګي ته راغی نو د پیغمبر اسلام سپکاوی وکړو او لاړو. په مقدمه کې د مدعي په وینا چې زوی د خبره د دوو ګواهانو محمد نوید او وقاص احمد په مخ کې کړی ده. خو بل خوا د نوتن لال د ترزوی مهیش کومار د پروري په 9 مشال لیډیو ته ویل چې د دې پیښې عیني ګواهان نه وو او د یو بل په اورېدلو خبرو یې باور کړی او بیا یې په عدالت کې گواهی ورکړي. او هغه کسان چې مدعي د گواهی په توګه شامل کړي دا د مدعي عبدالعزیز گاونډیان هم دي. مهیش کومار وایي چې په ګوټکی سیمه کې د هندوانو ټولنه او په ځانګړي توګه د دوی کورنۍ لویری او فشار سره مخ دي. بلخوا په کراچۍ کې سیړونکي اور خبریال طاهر حسن خان وایي چې دا په پاکستان کې ډیره حساسه موضوع ده، باید چې پارلیمنت په دې کار وکړي.
جتنے اب تک کیسز آئے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں
دی وایي چې تروسا څومره هم دا ډول قضیه مخه تراقلی موږ به هغه کې ګورو چې صحیح پلټنی پکې نوي شوي او د پروسیکیوشن کمی پکې هم وي او بیا خلک یا مذهبي ډلې د مذهب د سپکاوي قانون د خپل ذات لپاره کاروي یا خپل ذاتی شخړې په هواروي، باید چې پارلیمان په دې کار وکړي. کڅوک لدې قانون لاندې په یو چا دروغجن تورونه ولګوي نو چې لدې لپاره باید یو څه سزا وي. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونه او د یورپي هیوادونو تنظیمونه یورپي یونین وار په وار ویلي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون څخه ناسمه استفاده کیږي او د پاکستان د حکومت نه د دغه قانون د بیا کتنې غوښتنه هم کړي. خو د پاکستان حکومت د یاد قانون په کلکه دفاع کوي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو خبرې سو واره شوې دي، خو په دې برخه کې له مخالفت وروسته هر حکومت بیا خاموشه پاتې شوی دی. د تحقیقاتی ادارې سنټرل فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د ریکارډ تر مخه د 2021 کال تر اخره پاکستان کې 1400 کسانو پر ضد د مذهب د سپکاوي په تور مقدمه درج شوې دي، او بیا تر اوسه 15 کسان د مذهب د سپکاوي په تورونو قهرجنو خلکو په تشدد وجلی هم دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال رادیو اورئ. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع جنډوله سیمې اوسیدونکي وایي چې د فوز لخوا د بیټنی قبیلې نیول شوي 12 کسان د زر تر زره خوش کړل شي. د جنډوله فقیر کلی نسیمې ملالۍ مشال رادیو ته وویل چې ورور یې له تیرو شپږو میاشتو راهسې د فوز په حراست کې دی او عدالت ته یې نه وړاندې کوي. بلخوا د ټانک مرستیال کمشنر الله نور بیا وایي چې د یادو کسانو د گرفتارۍ په اړه کوم معلومات نه لري. البته نوموړی وایي د ورکو کسانو خپلوان دې په دې لړ کې پولیسو ته درخواست ورکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ټانک ضلع جنډوله سیمې اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې پاکستانی فوج له طرفه گرفتار شوي د برټانی قبیلې 12 کسان د عدالت ته مخامخ کړای شي. په جنډوله سیمه کې دا کسان کله گرفتار کړي شوي دي او په دغه براکښې د ملي جمهوري غورځنګ سیاسي ګوند د جنډوله سیمې غړی عبیدالله برټانی مشال رادیو ته ویایي
تقریبا دا ایف سی والا وڑی بھی کورونا نا او اوس پر ایک عدالت سمگی پیش کری او نے کور والا سرا بیتا سر مجھ دا ورتا ہے چھ کدوی سے جرم کڑائی تو پکار دا چھ دی عدالت تے پیش کی او کا جرم نہیں کڑے پر اخلاق کی دا کچھ پاکستان چھ عدالتوں نے دی سی پار جوڑ سری دی عدالت تے بشا کا سزا ور کی کاغت 500 ڈالر کی کاغت عمر قید سزا ور کی.
دی جنڈولا فقیر کلی اس دن کے نسیمہ ملالا بیٹا نہیں ویائی چھ پوزے ورور پیش میاشتے مختا گرفتار کڑائی دای او عدالت یې نه مخامخ کوي چې په وجه یې دوی په احتجاج کولو باندې مجبور شوی دی.
ایما ورور یې ولای دا دلجان نه ماده سپاز میا سکیر چې موږ یې ولای دا موږ ته اکراتې درې بچی را پاتې دي موږ ته ایوای بچی دا مختار روان دې مدا یک یو ورور دا سپاز پاندې موږ دا ورور مې کولنګ مزري کولا اشپې په 12 بجې موږ سره را ل موږ نه وړ نه عدالت پیش کوي نه ملاقات پیش کوي نه موږ ته خلاص دې ضرور چې کوم کاست او عدالت پیش کوم عدالت نه پیش کوي موږ د بیا د اخلي مخشه در نه ورته کوو تر څو پر الیا کاست خلاص کړنی او الیا عدالت پیش کړی.
مشال رادیو چې په جنډولا کې د گرفتار شوی کسانو په باراکښې د ټانک مرستیال کمشنر لانور شیرانی سره تماس ونیولې د غوي جواب په دا رنگ و. جنڈولا نہ گرفتار کری شوی کسانو خپلونه دا هم وی چې کا د پاکستان پوسټ چارواکیو گرفتار کسان زر عدالت مخومخ نکړل بیا دوی د جنډولا پوزی کې لیتا مخومخ د احتجاجی درنا خیمه لگاول بنے وو مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی.
زو د یو بل رپورت طرف ته. د اورګزو په ماموزو کې د جنگونو او فوزی عملیاتو لکبله به کور شوی یو شمیر متاثرین داسې دي چې د ماموزو قومي اتحاد مشرانو تر مخه کاډونه د بلاک کېدو لکبله د کورونو بیا آبادولو په لړ کې ورسره د پیسو مرسته نه کیږي. د ځایی متاثرینو کاډونه د بلاک کېدو مختلفې وجې ښودلې کیږي. پرون د ماموزو قومي اتحاد مشرانو مشال ریډیو په لارې د بلاک شو کارډونو مسله د هوارولو غوښتنه کړې. بلخوا صوبایي اسمبلی ممبر سید غازی غزن جمال زمنګ خبريال طارق اورگزی ته ویلي یا د مسلې د متعلقه محکمو له چارواکو سره شریکه کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په اورگزو کې د ماموزو قومي اتحاد مشران غوښتنه کوي چې پر سیمه تر د نیم سو متاثره کورنۍ او د بلاک شو کارډونو مسله د هواره کړی شي، ولې چې د کورونو بیا آبادولو په لړ کې له هغوی سره مرسته کېدنه زندګل دا. د یاد اتحادی یو مشر سید خان مشال لډو ته د چاشمبه پورز ویلي په دغه کې زیاتره د هغه کورنۍ او کارډونه بلاک کړی شوی چې په شناختی کارډ یې د خاندان نمبر له خپل پلار سره شریک دي، یا د سروې پر وخت وستل شوی د نړیدلو کورونو تصویران یو شان راغلي، او اخیری په ترهګریزو پیښو کې ور باندې د ملاویس کېدو شوبه ده.
350 سروې چیک چې کوم بلاک دی پاغه کې درې ایشوز مونږ ته خي چې یو د خاندان نمبر یو وي، او دویم دا چې د کور تصویر ڈبل لاغلی وی، دریم ایشوز دا مونږ ته خي چې کم ملنټین سی مطلب د شتګردي کې خلکو یا شکایت شوی ور باندې غلط، نو مونږ وی چې کم جنمن کیسز وی په کارداري چې حکومت دې کې انټرست واخلي.
په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد د شوی پوځي عملیاتو په وجه لا مموزو تر دې لا زور پر خندانونه به کور کړل شي، ول چې واپسې درې کال وړاندې تر کې دوه پس دړنګو کورونو سروي ورتا وکړل شو. د اتحادی یو بل مشر ډاکټر محمد الیاس وای د حکومت هغه څلور لکه او یا لګ نقصان لپاره یو لک او شپته زره د مرستې روپې هسې هم ډېرې کمې دي، او د سیمې خلک ور باندې خپل کورونه نشي آبادولی، خو دومره ده چې که ورته میلو شي نو لږ بوج بور باندې کم شي.
د تاسو په هغه وخت مته والد نه رئیس کوله چې په بعد کې تمو ته باندې جوړه بعد کې تمو خپل پیسې خپل تجارت ته پرې ځان ته وسره برای مهرباني مو دا ریکوست کې حکومت ته صدا چې کونه د ریلیز کې خلکو غریبانه رې صدا و پښ خپل کورونه جوړ کې کوم ټیمه پرې دا ټینټونه ودا کرے کورونه کې بوسی کې.
بلخوا د اورګزو تنظیمي په دغړه دریز معلومولو زموږ حسې ناکامه شوې، خلبتا په صوبایي سیملې کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف غړې سید غازی غزن جمال مشال رډیو ته ویل په ماموزو کې د متاثره کورونه او بلاک شیو کډونو مسله د متعلقه محکمو له چارواکو سره شریکه کړې ده. سید غازی غزن جمال زیاتوی په سیمه کې متاثرینو د بلاک شیوی کډونو مسله په هواره کولو کې د سروې لپاره جوړ شوی پالیسي ورته د نرمکی دو ویل شوی هو کبرچا د اسکریت پسند نظریاتو الزام دی، نو هغه به انفرادي توګه خپل کیس حکومت توڑان دی کوي.
کد محکمه خپل غلطه پکچرز مکچرز وجنه بلاک دی، نو هغه خو مونږ ته ریکوست کړی دی هغه کې مونږ سره د نرمیو کې او هغه دی اوپن کې کاغنه علاوه د سکیورټي حواله سره بلاک شوی، نو دا غي خپل ټي ډي پي سیکریټریټ تھرو یو خپل پروسس دی غي کې بدا خلک انډیویډوال خپل اپلای کوي اور هغه دنه سر کلیرنس راشي نو بیا بده دې مزید سروي کوي.
په اورګزو کې له 2019 کال تر مارچ 2023 پورې په مختلفو وختونو کې درې ځل سروي شوه چې په کې تر اوسه 9317 ډنکورونه تر ریکارډ لاندې راغلي، ولې هغلتا تر 2000 لا هم نه دور شامل شوی. په سیمه کې تر 15,000 خلک داسې دي چې د حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه ورسره مرسته شوې ده. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوري. د پېښور پولیس وایي پېښور کې په مبینه تور یو پیر یا عامل د ایوی زنانه په سر کې میخ ټک وهلې، او دا ځکه چې دغه زنانه نارینه اولاد نه لرلو او یریدله چې خاوند به بل واده وکړي او دا به پریږدي. لا هم دغه زنانه یا د هغو خپلوانو له رسنیو سره په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پولیس وایي دوی ته دغه خبره د پېښور د لوی روغتون ډاکټرانو کړې ده. داسې علاج چې د عاملانو لخوا کیږي او تر دې وړاندې هم ډېرې پېښې رپورټ شوي دي چې د علاج په دوران په نفسیاتي مریضانو تشدد شوی، نو آیا دا کم قسم نفسیاتي مرض دی؟ د دې مخنیوي څنګه ممکن دی؟ او آیا په اسلام کې د داسې علاج اجازت شته؟ تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د پېښور پولیس او د پولیسو اړوند او مرستیال ادارې لا هم یو داسې زنانه پسې ګرځي چې د تشدد ښکار شوی، او دا ځکه زنانه ته معلومه ده چې تشدد پرې چا کړی او ولې. د فروری په نهمه د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته د پیښور د لیډی ریډینګ هسپتال د ډاکټرانو لخوا د ورکړل شوي معلوماتو تر مخه وویل یو زنانه چې په مبینه ډول یو عامل او یا پیر له ورغلی و هغه ورله د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهلی و هغه زنانه هسپتال ته راوړل شوې او علاج یې شوی. پولیس وایي زنانه ډاکټرانو ته ویلو د دې نارینه اولاد نو نو ځکه هم یو عامل یا پیر له ورغلی و چې هغه ورله روحاني علاج کاوه. پولیسو د ځینې ویډیوګانو په مرسته کوشش روان کړی دغه زنانه او کورنۍ ته ورسیږي. مشال ریډیو تر ټولو اول د نفسیاتو د ماهر ډاکټر همدرد یوسفزی نو پوښتل که د زنانه دا خبره حقیقت وي نو بیا داسې ناروغي چې د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهل شو هغه خو سرګند زخم دی، خو تر دې وړاندې دا زنانه کوم رقم بیمار وه؟
خو دې ته موږ عام طور باندې سوپرستیشنز وایو یا توهمات یا ریچولز چې دا په تقریبا د نړۍ په ټولو تهذیبونو په ټولو قومونو کې په سنه سه شکل کې چې دی هغه موجود وي. چرته کې علم راځي نو دا شیزونه چې دی هغه ختمیږي. ښځې چې دی د دغه یارې نه داسې کوله چې خاوند مې بل واده کړی دی او که پرز که دا ځل زما نارینه ماشوم ونه شو نو هغه به مې پرېږدي، نو دغه اثره دغه یو سوشل سټرس دی ته موږ ویل شو یا سوشل سټرسرز په دې باندې وو.
د پولیسو لخوا هغه ځینې ویډیوګانې چې دوی د تفتیش یا پلټنو لپاره په کار راولي پکې ښکاري چې دوه تنه نو سټریچر یا ګرځنده کټ مخکې وروستو نیولی، پکې یو تن پروت دی خو سپین څادر پر غوړېدلی دی او دغه ځای د پېښور یاد شوی روغتون دی. ویډیو کې ځینې نور خلک چې ممکنه د مریضان وي او یا د مریضانو خپلوان وي هم ښکارېږي چې ځینې په پنچونو ناست دي او ځینې ګرځي. کټ نیونکي دواړه تنه نو ماسکونه اچولي دي چې مخونه یې پوره نه ښکارېږي. د پیښور د دغه روغتون ترجمان عاصم خان مشال ریډیو ته د فروری په نهمه وویل دوی سره یوازې د دغه زنانه علاج شوی. زنانه ډاکټرانو ته چې کومې خبرې کړې دي هغه یې پولیسو سره شریکې کړي او دغه پیښه د فروری په څلورمه شوه. دویمه ویډیو کې ښکاري چې هم دغه زنانه په رکشه ګاډي کې ناسته ده، د رکشې نه وړاندې امبولنس او یا کوم بل سرکاري ګاډی دی، رکشه ورپسې په قلاره قلاره شاته روانه ده. یو سپین دیوال باندې لیکلي بهر جانے کا راستہ، مانا دا چی دا بہر وطل لارا. نو دغه ویڈیو کی دا ثابتی گی چی پا مبینہ ڈول دغه رکشا دغه زنانہ خپل کور ته روانه کړی و او هغه هم د علاج نه ورستو. د رکشې ډرایور په ویډیو کې نیم ښکاری گی ول د رکشې په شا لګیدلې زیړ رنگ نمبر پلیټ د وترو په دوران مکمل ښکاره شي. دا خو لا هم نه معلومه چی په دې کیسه کې حقیقت څه دی، خو کبیا دا هم حقیقت وي نو د دې مخنیوي څنګه ممکنه ده؟ د فروری په نهمه هم دغه پوښتنه د خیبر ټیچنګ هسپتال پیښور د نفسیاتو د محکمې چیرمن ډاکټر عمران خان داسې ځواب کړی ده
چې په داسې خبرو کې نفسیاتي ډاکټر سایکیاټریست نه زیات د قانون ادارې چې دی داغو او د عالمانو د هغه ډیر زیات رول وی چې هغه خلک په دې باندې پوهیږي چې بای دا خو جرم دی. جرم لکه دا صرف معمولی خبره نه ده چې تاسو په سر کې میخ ټکو تعویز ورکول یا دم اوبو ورکول، هغه خط پورې د خلکو عقیده چې څنګه وي ټیک ده، خو مریض سره نقصان ورکول، ظلم کول، ټارچر کول دا انتهایی جرم دی.
د زنانه دغه پیخه د روغتونه هغه وخت را څرګند شوه کله چې په سوشل میډیا دوه تصویران وایرل او یخ پار شو. یو تصویر کې د زنانه په سر کې میخ کاری، د زنانه یوازې تندی ښکاري او تصویر کې ښکاري د دواړو سترګو د پاسه تندی کې میخ ټک وهلی شوی او وینه تی بهیدلې وه چې وچا شوی. تصویر کې دا هم ښکاري چې د زنانه ویښته تور دی او په تندي ګونجي نه ښکاري، نو د پولیسو په وینا چې عمر یې هم ډیر زیات نه دی. دویم تصویر کې د ایکسرے ماشین دی، هغه کې ښکاري میخ ته زنانه په سر کې مکمل نه نوتلی، خو ډاکټران وایي دوی ورله دغه میخ ته سر نه وستلی. آیا داسې روحاني علاج چې پکې تشدد وشي او د یو چا ژوند ته خطر هم جوړ شي روا دی؟ د باجوړ د خلوزو سره تعلق لرونکي مفتي بشیر خلوزو مشال ریو ته دغه پوښتنه د فروری په نهمه داسې ځواب کړی ده.
د علاج په نوم باندې تشدد کول، جسمانی تشدد کول، په هغه باندې میخونه ټکوال یا دغه ویښته ختمول یا نور داسې ارز کارونه چې دي دا قطن حرام دي. د دې ثبوت نه د نبی علیه السلام نشته دی، نه د صحابه کرامو نشته دی، نه تابعینو نشته، نه د تبه تابعینو نشته، نه بل د فقهاو نشته دی. لکه نن سبا چې په کوم شکل کې د دې علاجونه کیږي یا ورته موږ توهمات ویل شو، دا علاج نه دی بلکې یو قسم له وهم توهم پرستی ده. داسې کارونه قطن حرام دي.
د پولیسو لخوا د نهمې او لسمې نیټې د شپې په منځ کې میډیا ته په جاري شوي او پرس ریلیز کې دوی ویلي دوی نږدې شوي دي چې دغه کورنۍ پیدا کړي او په پلټنو کې ډیر پیشرفت یا تر ډیره پورې معلومات هم حاصل کړي. پولیس مشال ریډیو ته دا هم ویلو قانوني ریپورت به هل لیکي چې کله متاثره زنانه پیدا شي چې حقیقت معلوم شي چې دا پیښه د عامل یا پیر لخوا ورسره شوي او کنه نور څه دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړې د اخري ريپورت طرف ته. د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې تیر کال په نسبت سخت کال د شاتو په حاصلاتو کې پام وړ زیاتوالی راغلی او هڅه کوي چې د شاتو د مچیو روزونکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې د شاتو د مچیو په سلګونه پارمونه جوړ شوي چې اوس ښه حاصلات ورکوي او پر ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویان اجمل سبحانی مشال راډیو ته وویل سکل د تیر کال پر تل 50 تنه شات زیات تولید شوی دي. نوموړی وای
د ننګرهار کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست د کرنې د برخې ترڅنګ د مالداری په برخه کې هم کارونه ترسره کوي چې په دې برخه کې د شاتو د مچیو یادونه کوله شو. سکل زموږ تولید 550 تنه، تیر کال زموږ 500 تنه تولید او سکل 50 تنه خوشبختانه زیاته شوې ده او راتلونکي کال لپاره ان شاء الله موږ امیدوار یو چې د 10 څخه هم زیات ووسی او د 15000 څخه تر 30000 کو د شاتو کورنۍ مچې په دې کې روزل کېدل او ترڅنګ 550 لوی واړه فارمونه لرو.
اجمل سبحانی وړاندې وایي په ننګرهار کې تولید شوی شات پر دې ولایت سربیره د افغانستان نورو ولایتونو ته هم استول کیږي او ښه بازارې موندلې دي.
د ننګرهار په محلي بازارونو کې د 1 کیلو شاتو بیا د 300 څخه تر 1000 افغانۍ پورې ده. همدارنګه نور ولایتونو ته هم دغه شات وړل کیږي لکه بلخ او د کابل په مرکز کې په منډي کې ځنې فعال سانګ لري او د کابل منډي څخه نور ولایتونو ته هم خلک وړي.
په ورته وخت کې د شاتو د مچیو روزونکو هم خوخ دي چې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیه مشر ریاض محمد رودو الوی کده کرن ریاست په ننګرهار کې د بیري او پلوسی زنګولونه جوړ کړي نو د شاتو په تولید کې به پاموړ زیاتواله راشي. نو موړه وای
زموږ مشخصه مختلفه د ننګرهار د کرن ریاست څخه داري چې د بری خاصنه مونږ کې نه د تر کال باندې دوی د پتلډي کې د وونو تولید لري کده د تولید باندې دوی کارو کې د بیري او ایکلیپټس او د مالټو باندې یو خو به دوی هغه پلانم تطبیق شي بل خلک زموږ د شاتو سات حل ورشي.
خو د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وای چې په تیرو کلونو کې چې په دې ولایت کې په زورګونو جوړي بزمکه باندې میولرون کې باغونه جوړ شوي د شاتو په حاصلاتو کې کال په کال زیاتوالی راځي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د نن ورځې د خبرونې د پای شېبې را رسیدلې دي. فرخنده اسد توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای په خیبر پختونخوا کې بعد د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د مارچ پر 1 تر سره کیږي. دا په داسې حال کې دا چې انتخاباتي کمیشن مخکې د ټاکنو لپاره د مارچ 20 نیټه اعلان کړې وه. په خیبر پختونخوا کې د کمیشن ویان سهیل احمد د فبروري په 9 مشال ریډیو ته ویل دا پریکړه یې د سپریم کورټ له امر سره سمه کړې. د دوی په خبره سپریم کورټ د پېښور های کورټ د ایبټ آباد څنګه فیصله معطله کړې او الیکشن کمیشن د سپریم کورټ د مختصر فیصلې په رڼا کې شیډول ته یو ځل بیا کتنه وکړه او نوې نیټه اعلان کړه. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری وایي د حکومت هی له اسټابلیشمنټ سره هیڅ قسمه اختلافات نشته. فواد چودھری پرون په پېښور پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان له ادارو سره هیڅ مسله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي ټول اپوزیشن ګوندونه پر دې سلا شوي دي چې د اوسني واکمن پاکستان تحریک انصاف ائتلافي حکومت د نسکورولو لپاره د عدم اعتماد تحریک راوړلو ترڅنګ احتجاجونه او ټولې آئینی لارې استعمالوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس
3914 مثبت کیسونه رپورٹ شوی دی. د کورونا وبا په اړه د حکومتي ویبپاڼه د فبروري په لسمه د ورکل شوو شمیرو سره سم په هغه هیواد کې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 30 کسان مړه شوي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر لیسټروس په ماسکو کې د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره نن د فبروري په لسمه لیدلی دی. دغه ملاقات مقصد له یوکرین سره نږدې د روسي عسکرو د ځای پر ځای کېدو وروسته د راپورته شوي کړکیچ کمول دي، چې په اړه غربي هیوادونه داسې فکر کوي چې دغه د روس لخوا ممکنه حملې ته لار جوړوي. او د وم پاکستان کرکټ سوپر لیگ شپاړسم میچ نن د پېښور زلمی او ملتان سلطانز ترمنځ دی. ټاکل شوی چې میچ به په لاهور قذافي میدان کې په ځایي وخت ماښام 9:30 پیلېږي.
اوریدونکو د سره سم د مشال ویډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. کپر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوا ریډیو خبرونه پر اوریدلې شي. د سبا سحر تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند فرخنده اسد زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. خا د و باد اوسئ.